السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعت سهارنۍ خبری خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 15. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن شوي، خو د ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په 13 میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بې پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤول رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بې پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سېشنبه د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون 3 ښځینه کارکوونکي په 2 حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ووژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړه سوه د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. د ارګ په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غنی او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. په افغانستان کې د استناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په 3 میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اربندې ابتدایي محکمې په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استناف محکمې لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فروری میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیح کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پوځ د فروری پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او 1,500 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوځ لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځنګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبرلانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکېچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکی څنګه پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پوری وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یوه ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبه ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هاته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې واوري. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ چې ولسمشر غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولی سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده دا پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، خو چې کله موږ دا پارټي ور وړې دي دغه جواب یې کله موږ ته موسته پرې نه ده راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
په سیمه ایزو مسایلو کې دا هم اوري چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو د اخته کېدو له کبله وځنډېدې. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د یوکو سازمان څوارلسمې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربند د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې څوارلسمه سرمشري ځای پرون مازدیګر په انلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
له یو پراخ اوربند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوحه کې روانې خبرې چټکې کړي ډیر اړین دی. موږ د افغانستان خلک له دوه څلوېښت کلونو راهیسې د سولې له اساسي حق څخه بې برخې شوي یو هغه وخت راغله چې دا تاوتریخواله چې زموږ کله هوادي په یو وژنځي اړولې دی پاته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحا کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نو وخت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوی طرح وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمد چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه دی او کال تیرې دوروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه دره کم شوې، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوحې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاسي نو دوی کولی سي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هېواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغې کې د ځینو نورو ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. تفصیل په دې راپور کې.
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هېواد ځوانان یو لاس شي، نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هېواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه در څلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پایته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې و برخه ګروپی کار ته ځانګړي شوی و او په هغه کې خزو او ځوانانو په دې بحث وکړي چې څنګه کېدلای شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشر وزیر سعادت د سولې پر واسطو کې د خزو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلی او لس متبه شوی دی. هر خور مور چې وي د هر کورنۍ غړی چې د لاسه ورکړي ډېر درد خویندو ته رسیږي. بنان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وي وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي او سولته در واسطو لار هواره شي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل وویل ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکی رول لري.
د یوې ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختۍ او نیکبختۍ ته سوق کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډیره اړینه ده، بلخصوص د سولې په پروسه کې. ځکه چې سولې پر سره کې یوازنۍ چې ډیر زیان مندره دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم بول.
خوستي پیغله بشرا همت وای خزی کولای شي د نارینه او ذهنونه سورې په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زخپل د ملا د تیر په هیڅ نه ارزو ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کی. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیر فعال او تکړه خوستای پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پاوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیاتو وړاندې په میرامشا او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په څیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په څیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشا کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامیه سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دکاندارانو د دکانونو ازالې پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللې. د افغانستان پکتیا اوسیدونکو عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوي، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشا ډام دی تر په خلو کې می خپل شخصي کور وو. ایوب مارکیټ کې می دکان وو. په هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې می لارلو، هغه هم په زربیازه اپریشن کې اډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو. سرمایامو چې لارله هغه په زربیازه اپریشن کې ختم شو. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو. څنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو د وختو ځانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان ځانمنو خلکو په شان د وختو ځانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکي غلام وای چې میرامشاه ملا خان سرای کې دکان لرلو. انتظامیه ورنه د خپلو دکانونو تفصیل وخت وو ورته رسولې، خو لا ور سره مرسته نه دی شوی.
زه دا 15 کال میرامشا کې پروتوم، په ډنډي کې په ملخان سره کې می دکان وو. د ډک کورونا ډک د څلرش غنټو کې مشت عام راکې چې په زر بیازب کې وته یوړی موږ را وختی یو. هو موږ دا خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې موږ خپل پرمون هم ډکړي دي ورکړي مو دي، او موږ خپل لسونه د توانونه ورکړي دي. موږ د پاکستان د حکومت نه دا خایش غواړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزایي ورکړي توانونه ورکړي. موږ هم خایش غواړو موږ خپل معلومات ځنی واخو، موږ د پلاری چې موږ ته معلومات راکړي.
عبدالرحمن وای چې 15 کاله په میرامشا کې تیر کړی، هلته یې کاروبار ول. هر څه په زربیازه عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دکانو دا ارسته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغاني کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي، خپل د کورو خپل د دکانو هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي. اچ کله مونږ وروړل اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې وروړې دي دا هغه جواب کله مونږ ته اوس پرې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشا کې د افغانستان وګړو د دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړی، خبرې پی روانې دي. خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. زربیازب عملیاتو کې میرامشا میرعلي او د داخل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس دغلته متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره غزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
پانی
پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
او جالبې ویډیوګانې
او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم دا ونسن مسایل ته د سیمي او نړي په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت یې هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې رسپانې په لیکنه نیوی ډیلی دغه راز له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې د دغه نړیوال دهلیز په څوړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورسپانی د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په انلاین باندې خبري کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا شولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غزیدلي نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت د سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي هدف یې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري وه. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځند سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شولې ده. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو له ساتونکو څخه دی او د لرغونو اثرو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغونی اثر سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه اثر په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلي کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ سویو لرغونو اثرو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه اثر څنګه دغه موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه اثر کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغونی آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. او سم د سیمې په اړه، د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبې بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنا.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایه رئیس وسیم خان با پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریان د بورډ پر رسمي وپانه خبر شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي به پر اتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول او کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکي دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ معلوماتو لمخې د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او ښیګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا وبا د خپرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیګ سګنې لوبې چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټولې 14 لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیګ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د سولو بغړو درخته کېدو وروسته وزنډېدې. په دې لوبه کې د 15 افغانانو ترڅنګ 150 نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې 2 اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو لا پیغامونو
زه د زابل ولایت نه راځم. تاسو ته پیغام از موږ د معرفت د وزارت څخه د غوښتنه ده چې ونی چې موږ د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسمي د سوال لسم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلي. موږ غوښتنه ده چې دا مشکل د خلکو تر څو د غزمون اسنادونه راځي چې تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې موږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماسک چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماسک هم نه ده ولک شوی، خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماشونه پاتې کېږي، هغه درې ماشونه اوس داسې وایي چې 15-16 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات ډېر د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري، حکومت په سره وشي باید داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته ښه ځایونه ولدي. ډېره مننه.
زمن دا چې سرکې جوابات وګړې چټلې دي او خلکو مرزن سلاس وګریوان حکومت څنګه مداهته دا چې دا خلکو غمو خو دې را مشکل حل پاتل کی ټول خلک مرزن اخته. یو سلام په احترام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینې نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکیت څنګه پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو لوړیدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې منړې خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزې له دغه منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په دا وروستیو کې د هیواد یا دندې پریښودو ته اړ شوي دي.
چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي. خو ولې افغاني فعالې ښځې له دغو لاسته راوړنو خوښي نه دي؟
بنیادي کارونه نه دي شوي نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د ښځو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د وروستیو ناامنیو له کبله یې خپله دنده پرېښې ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دایره ته ویلي چې دوه مل وسله به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم توریژم او نور هم مشکلات رات پیدا کیږي، نور هم رسوا کیږم. چې د تهدید زما په ژوند باندې څومره تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کندي او یتیم د لپاره ډیر زه مفید ته مدم سویوم. ما کومکونه ورسره کوله. زما د لپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د حقوقي سره کومک وکم. خو غوی د اداسي کندي او یتیمانه به سرپرست کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې حقوقي په چ جوړی باندې هم توانه نه درلودل. د حقوقي ژوند تر ما ډیر اغیزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پریښول ځکه چې په مل مات اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووزم ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم وو او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د غواخونو لقبلې د خیر خیګړی کارونه پری اخی دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بي وزل کورنیو هم خپل مالی ملاتړ لاسه ورکړی دي. رحمتي تورته نور فعال خزي هم ځانونه محفوظ نه هیڅ کوي. نوید کاکړ په کابل کې د مالیمینو د ټولنې مرستیال او د ځوانانو د شورا مشر هم د ناامنۍ لکبله اندېښنه لري. خو وایي تر څو چې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به لدن د لاس په سر شي. هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکم. مبارزه خور یو ورور زمونږ هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاس نیوي وکي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم. نور خويندو باندې هم غږ کوم. راځي چې د خپل مبارزه ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکو.
امینه بیا د وړو خويندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقه برابرون کده. امینه هم د امنیتی ګواښونو لکبل دند پرې اخیده، خو لکبل یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خویندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي
نارینه وشوت خو ختم کی، نارینه خو ته باکل، نارینه خو یو وخت د ژوند بیا زار کړل، او شوزی په دې خطر په کورونا سيدي چې یو خو به مرګي او بل به بی عزتي په سړک په داسې بی عزت پرتیو، آیا په چاړه به موږ مجمري کیږو، آیا موږ په وسله به موږ مري کیږو. هم ته نه خواله د لاس شوزی ډیر په کورونا سي زخپل چې دا د استاذي وځي په چې زما پلارم به ماته ویلی و چې لوري دروځي استاذي شو وځي په نسته پاره کې بستا عزت یې پاره کې بستا قدرې پاره کې بستا د کورنۍ نه پکای کڅم زما پلار مړ سو زه د کورنۍ سرپرست و ټاکسم چې خپل کور کې شران ولونه خوندې دروځي ورسوم. خو دا بد بدغه بد بدخ ده نه چې دا زموږ د افغانستان حالات موږ د غلطه ودرولو چې زه وځي په پرېږدم، یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب دي ته موږ ختم یې دل وایو ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي بي سواده پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ په 1915 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1918 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د دې ورځې هدف د خزو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاسته راوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال د خزو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او خزو د فعالیت نمانځل دي. افغان خزو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپلو حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د خزو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغانو ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤوله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنګ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي
او د سولې نه مذاکرات سرنوشت معلوم نه سو او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیر سو، نو ځکه دا حالات به بیا د امنیتي سبب وسو او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو. دوی په دواړو خواوو فشار راوړي او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې دا د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو ښځو په وړاندې اوسنی امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د ښځو مدافع ادارې دي د ښځو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنا د افغانو ښځو فعالیتونه به ورستر بلې تت شي. هغه زیاتوي
هر یو ښځه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو ګریوان ده. مانه واخله تر ټولو که یو د کور ښځه وي یا د دفتر مېرمنه وي، ښځه ته په فیصله کې د هغې د ژوند په فیصله کې د ژوند په برخه کې د هغې فیصله بل څوک کوي. باید د ښځو دپاره کار وکړلی شي، د ښځو د مېرمنو ژوند دپاره خوندیتوب پالیسي پلانونه جوړ کړی شي، او که همداسې یو تمثیلي